د ازادۍ رادیو د خبرونې تازه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. سلام علیکم قدر من اوریدونکو، د دې او ساته خبرونې ډیره برخه د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی لنډ خبرونه. متحد ایالات وایي د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو په برخه کې په شاتګ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د طالبانو حکومت په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو، معترضانو او خبریالانو د غیر قانوني توقیفونو د زیاتېدونکو مواردو په خاطر وغنده. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د برتانیا او مشترک المنافع هیوادونو له وګړو غوښتي دي چې افغانستان ته له تلو ډډه وکړي. د وزارت په یو بیان کې چې پرون یې پر ویبپاڼه خپور شو، ویلي په افغانستان کې امنیتي وضعیت لا هم ښه نه دی، دوامداره ګواښونه شته او په ټول هیواد کې د تروریستي حملو امکانات ډیر دي. د مشترک المنافع ټولنې د غړو هیوادونو شمیر د برتانیا په ګډون 450 ته رسیږي. د افغانستان پاسپورت سکال بیا هم د نړۍ تر ټولو بې اعتباره پاسپورت بلل شوی دی. د هنلی په نوم ټولنې چې په نړۍ کې د پاسپورټونو د اعتبار کچه معلوموي پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې پر افغان پاسپورت یوازې 26 هیوادونو ته سفر کیدی شي. په افغانستان پسې د عراق، سوریې او پاکستان پاسپورټونه تر ټولو ډیر بې اعتباره بلل شوي، خو برعکس د جاپان او سنگاپور پاسپورټونه تر ټولو با اعتباره پیژندل شوي چې څښتنان یې د نړۍ 192 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر کولی شي. په جنوبی وزیرستان کې پرون د پاکستان دوه پوځیان ووژل شول. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې د سه شنبه په ورځ د یوې نښتې پر مهال د دوی دوه پوځیان او دوه مخالف وسلوال وژل شوي دي. د دې برید پړه د پاکستانی طالبانو ډلې منلې او په یو بیان کې ویلي دي چې یو تورن او یو ټیټپوړی افسر یې وژلی دي. او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوالې ادارې د اوکراین په ماریوپول ښار کې د کیمیاوي وسلو د کارولو د ناتایید شویو راپورونو په اړه اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې پر نو ویل چې د ماریوپول وضعیت له نږدې څاري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي دي چې ښایي د روسي ځواکونو لخوا په دې بندري ښار کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه د کره معلوماتو ترلاسه کول ممکن نه وي، خو د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې پرون وویل چې د دې راپورونو په اړه څېړنې روانې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماتیکو استازولیو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. له بلې خوا طالبانو له ایران څخه غوښتي دي څو هغه ایرانیان چې له افغان کډوالو سره یې ناوړه چلند کړی دی ونیسي. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
وروسته تر دې چې ایران په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماتیکو مرکزونو امنیت ته اندېښنه ښکاره کړه، طالبانو تهران ته ډاډ ورکړ چې دوی په دې برخه کې هلې ځلې ګړندې کړې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موظفین امنیتي وظیفه گرفتان کې امنیتي
موظفینو ته دا دنده سپارل شوې ده چې د ایران د کنسولګریو امنیت خوندي کړي. که خدای کول وضعیت پښ کېدو دی، حالات کنټرول شي، او زموږ خوشتنه د ایران له اسلامي جمهوریت څخه دا ده چې هغه پیښې تعقیب کړي چې په کې افغان کډوالو سره بد چلند شوی دی، عاملینو ته سزا ورکړي او د ډیرو ظلمونو مخه ونیسي. په کابل کې د ایران سفارت پرون خبرداري ورکړ چې خپل کنسولي خدمات په افغانستان کې تر راتلونکي امر پورې بند کړي، خو پرون د دې بیان تر خپرېدو لږ وروسته اسنا آژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند سید خطیبزاده په وینا وویل چې په افغانستان کې د ایران ډیپلوماتیک خدمات پرانیستي دي او ادامه به وکړي. ایران پرون په تهران کې د افغانستان شارژ دفتر احضار کړ. یو ورځ مخکې تر دې په کابل، هرات او خوست کې د ایران پر ضد د دې په خاطر مظاهرې وشوې چې له ادعا سره سم ایران له افغان کډوالو سره په خپله خاوره کې بد چلند کوي. په هرات کې مظاهره چانو د ایران د کنسولګری ورته اور ورته کړ. په خواله رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې په کې ښکاري چې ایرانیان له کډوالو سره بد چلند کوي. ایران دا تورونه رد کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په وینا تر 15 میلیونه ډیر افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي.
و موریدل چې د ایران حکومت په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټیکو استازولیو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړي او طالبانو په جواب کې د امنیت ډاډ ورکړی خو له ایراني چارواکو یې غوښتي دي څو هغه ایرانیان چې له افغان کډوالو سره یې ناوړه چلند کړی دی ونیسي. د لنجه په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند د ویډیوګانو له خپرېدو وروسته په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د قهرجنو اعتراضونو په دوام رامنځته شوه. د لنجه به د طالبانو او اسلامي جمهوریت پر اړیکو څه ډول اغیز وکړي؟ همدا پوښتنه مې د شخړو او سولې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال مشر حکمت اعظمي سره د مرکې په پیل کې وکړه.
زه فکر کوم طالبان د راتګ سره هغه روابط چې په خوا د کابل او د تهران تر مابین شاړي کې وي هغه لا هم خرابې شوي دي. د ایران ځینې افراد په طالبانو کې لري چې هغه قوي اړیکې د یو بل سره لري، مګر بلومم کې وګورو ایران د طالبانو د وسنی نظام سره ډیر زیات راحت نه دی، نو دا روابط تغییر خوري.
اعظمي صاحب، حتی د طالبانو د واکمنې دو په پایل کې هم د ایرانی چارواکو اړیکې ډیر خو د طالبانو له حکومت سره، نو دا بیا تاسو څنګه وایي چې د دوی ترمنځ اړیکې فکر کوي چې ترنګلی وو؟
ایران دوه رول لوبوي، دوه مخي سیاست لوبوي. هم د طالبانو سره مثلا سفارت یې ساتلی دی، ځینې ملاقاتونه کوي، هم په عین وخت کې د طالبانو ضد جبهاتو ته په آلته ایران کې دفترونه تخلاص کړي دي او د طالبانو سیاسي او نظامي مخالفینو ته یو فضا پریښې ده چې آلته استفاده وکړي. نو نیل واړي چې دواړه خواوي سره په همزمانه روابط وساتي. خو زه فکر کوم طالب او ایران ډېر کله دوستان نسبت کېدلی دي، ډېر مشخصو افرادو نه علاوه طالب ده د ایران دوست نسبت کېدلی چې د دې زیات سره یو بل سره مشکلات لري او یو تاریخ چلري چې دغه د مشکلاتو چې مثلا په 900 نیوم کلونه کې طالب او ایران نږدې و چې یو جنگ ته ولاړ شي.
مننه. د افغانستان او ایران اړیکې په وروستیو څو کلونو کې حتی د جمهوریت پر مهال هم ډېر کله د کډوالو په مسله باندې د ترنګل تیاتر هدا پورې وړاندې تللی دي. د کډوالو مسله بلخره څنګه حل کیدای شي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د روان وضعیت لکه بلای یو زیات شمیر خلک یوازې یوې خواته مخ لري چې هغه هم د ایران مخه ده.
دا یو ډیر بد حالت دی د افغانانو لپاره، یعنی خپل کور پر شول چې سړی مجبور نه سي دا په اسانی باندې څوک نه کوي. دلته دوه نو ماجرین دي، یو هغه ماجرین دي سیاسي مشکلات لري په افغانستان کې باندې په خطر کې دی، بل اقتصادي دي. د ماجرینو د قوانینو په اساس ایران چې کوم راوی اور سره کې زه فکر کوم دا بالکل غیر قانوني دي، ډېر زیات قوانینو ته پښو لاندې کړی دي. مګر دا چې کابل یا بالخصوص طالبان او واکمنی د ایران پر وړاندې باندې تر اوسه وګونده سخت دریز نه نشوړل چې تاسو ولې دا کار کوي. فقط ایران سفیر را دعوت کړی وو او په مجلس کې حتی د اکسون څخه ډېر نشکاري چې ډېر دي اوسېږي. نو زه فکر کوم د طالبانو لپاره پکار ده چې په دې مورد د ایرانیانو سره یو قوي بحث وکړي او جدي بحث وکړي. یو دا دوم دا دی چې طالبان باید په داخل د افغانستان کې داسې یو حالت جوړ کړي چې افغانان نور مهاجرین ولاړ نه سي، که اقتصادي ځي هغه کله نه سیاسي خو پاته سي، ډېر به برو به عزت خلک وطن مجبورېدل ته پرېښودل شوي دي. درېیم مسله دا ده په داسې حالاتو کې چې د طالبانو نظام په رسمیت نه دی پېژندل شوی، ویزه ورکول هم ډېر ستونزمن دي ډېر هېوادونو ته. په دا خاطر باندې چې د افغانستان خلک ووځي، افغانان پر دې باندې فکر کوي چې د ایران د لارې غیر قانوني ولاړ شي، چونچې دغه یو سرحد دی چې تقریبا نسبي شکل باندې غیر قانوني مهاجرونو پر وړاندې باندې خلاص دی.
د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د طالبانو د حکومت او ایران د راتلونکو اړیکو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د فرانسې د پارلمان لسګونه غړو د خپل هواد له ولسمشر څخه غوښتي دي چې د طالبانو پر مشرانو بندیزونه ولګوي. د چارواکو په یو لیک کې ولسمشر ته ویلي دي چې طالبانو د نجونو د منځنۍ ښوونځیو او لیسو د پرانیستو په ګډون پر خپل ژمنو عمل نه دی کړی. احمد شبر او د موضوع نور جزئیات.
د فرانسې د پارلمان غړي فریدریک دوماس په ټویټر کې یو لیک خپور کړی دی چې په هغه کې د فرانسې له ولسمشر او پارلمان څخه غوښتل شوی دی چې د طالبانو پر مشانو د بندیزونو د لګولو لاري پر هغوی فشار راولي چې خپلې کړېشمنې په ځای کړي او په افغانستان کې د ښځو حقونو ته غاړه کیشته. په دې لیک کې چې د فرانسې د پارلمان تر 500 ډیرو غړیو لاسلیک کړی دی راغلی دی چې طالبان باید نجونې پریږدي چې ښوونځیو ته ولاړې شي، ښځو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي او له کور نه له محرم پرته د دوی د وتلو مخه ونه نیسي. د فرانسې د پارلمان د غوغړیو له ولسمشر امانوئل ماکرون او د پارلمان له رئیس ریچارډ فرانس څخه غوښتي دي چې د طالبانو د چارواکو پر سفرونو دې بندیز ولګوي. طالبانو نږدې 8 میاشتې مخکې کابل ونیو او تر دې دمه یې تر شپږم ټولګي پورته نجونې نه دي پرېښي چې ښوونځیو ته ولاړې شي. طالبانو ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د ټولو نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو د نجونو په برخه کې دا ژمنه پر ځای نه کړه. تر دې مخکې د بیلابیلو هیوادو چارواکو له طالبانو غوښتي وو چې نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي. د دې غوښتنو په لړ کې تازه د یکشن بې په ورځ د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکوس پوچزل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازي سهیل شاهین سره د کتنې پر مهال دا غوښتنه وکړه. ښاغلی پوچزل د دې لیدنې کتنې پر مهال وویل چې طالبان باید د دې ځواب ورکړي چې ولې د نجونو پر مخ ښوونځي بند کړي دي. خو سویل شاهین دته یو تکرار ځواب ورکړ چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو خبره د دوی د مشرتابه دوهم امر او د یوې جامع طرحې تر جوړېدو انتظار ده. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه د دوی له حکومت هم دا ده چې بشري حقونه رعایت کړي، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
متحد ایالات وایي چې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو په برخه کې په شاتګ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د طالبانو حکومت په اگست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنۍ وروسته د ښځو، معترضانو او خبریالانو د غیر قانوني توقیفونو د زیاتیدونکو مواردو په خاطر وغند. ښاغلی بلینکن د چین پر حکومت هم د اویغور اقلیت د ګنې وژنې یا جنوسایډ د ادعاو او د امریکا پر متحد هیواد مصر د مدافع وکیل او د بشري حقونو د فعال محمد الباقر د بندي کولو په خاطر انتقاد وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې راپور جزئیات به په تفصیل سره د ازادي راډیو په غرمنۍ خبري مجله کې واوري. خو اوس یو بل موضوع، د طالبانو حکومت او د ملي مقاومت په نوم جبهه د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوي کوي. د مقاومت جبهې ویان صبغت احمدي دا مني چې په دې نښتو کې د جبهې اووه تنه وژل شوي. بلخوا د بدخشان ولایت د رسنیو د دفتر مشر معزالدین احمدي ویلي د مقاومت جبهې په ولایت کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. د اړ جزئیات په دې راپور کې واوري.
د مقاومت ملي جبهه ویان ازادي راډیو ته وایي وس محل د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې د طالبانو د دې جبهې د غړو ترمنځ جګړه روانه ده. هغه ادعا چې بیا طالبان راتوي. د مقاومت ملي جبهه ویان صبغت الله احمدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل مقاومت جبهه غړو تیر شپه په نخته کې د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ په میدان باغ سیمه کې پرمختګ کړی.
اوس جګړه روانه ده. په دې پیښو کې د طالبانو 13 کسان اسیر شوي، 14 وژل شوي او همدارنګه د افغانستان د مقاومت ملي جبهه وغړي چې د هیواد د خپلواکۍ، انساني ارزښتونو او د اسلامي ارمانونو لپاره یې ځانونه سپر کړي وو، تیر شپه د سیاکو په سیمه کې د مخامخ جګړې له امله شهیدان شول.
خو طالبان به خپل ځواکونه د تلفات او د مقاومت ملي جبهه پر مختګ ردوي. د بدخشان ولایت د رسنوي مرکز مشر معزودین احمدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یوازې 3 کسه طالبان ټپیان شوي خو د مقابل لوري 9 کسه وژل شوي دي.
دروژی پلسمه از موږ مجاهدینو هغه راپورونه چې تر لاسه کړي وو په کوهستان ولسوالۍ کې ولر پراخ عملیات وکړل چې پترتس کې د مخالف لوري لوی پټنځایونه لمان سوړل او زموږ یوازې 3 مجاهدین برسیران ټپیان شول. مقابل لوري 9 کسه وژل شوي او عملیات پای ته رسیدلي.
په سیمه کې د خبریالانو نشتون او هلته اطلاعاتو ته د نه لاسرسي په صورت کې ازادي راډیو د خبرونو په مستقیم ډول نشي تاییدولی. خو د سیمې خلکو د سترګو لیدلی حال په دې اړه څه دی؟ د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
پر افغانستان کې جګړې زور واخیست. د مقاومت ملي جبهې ځواکونو د طالبانو